ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې ترشنا آسمان لاندې پروګرام کې موزه عصمت څاروانه او قادر حبیب هرکلی کو. نن د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر انجینیر امیرزای سنگین زموږ میلمه ده. مخابرات په افغانستان کې له هغو څانګو څخه ده چې ویل کیږي په وروستیو لسو کلونو کې زیاته وده کړې ده. حاضر دمه په افغانستان کې په میلیونونو خلک د موبایل ټلیفون له خدماتو برخمن دي. د نوري فایبر له برکته انټرنیټ په سرعت مخ په خپرېدو دی او د تیرو کلونو په پرتله د مختلفو شبکو ترمنځ د رامنځته شوي سیالۍ له کبله د ټلیفون او انټرنیټ د خدماتو بیې هم کمی شوي دي. خو لا هم ډیر خلک شکایت لري چې په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفون د خدماتو بیه لوړه ده او کیفیت یې ښه نه دی. که څه هم ویل کیږي چې اوس د افغانستان په سلو کې 80% سیمې د موبایل ټلیفون تر پوشش لاندې دي، خو خلک وایي چې ډېرې سیمې شته چې ټلیفون پکې کار نه کوي او که یې کوي هم کیفیت یې ښه نه دی. دا او دې ته نورې ورته مسئلې چې ستاسې قدرمنو اوریدونکو په ذهن کې ګرځي، نن د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر ښاغلي امیرزی سنگین مختشتو.
بله شنونده عزیز، من به نوبه خود خدمت شما عزیزا و همچنان مهمان برنامه ما وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی امیرزای سنگین عرض سلام و ادب دارم و قسم کمکارم اسمت ساروان یادآور شد در 10 سال اخیر در افغانستان بیشترین پیشرفت و انکشاف که صورت گرفته گفته میشه در عرصه مخابرات در این کشور بوده. در آغاز میریم نخست از مهمان برنامه ما وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی انجینیر امیرزای سنگین میخواهیم بشنویم چی برنامه سر دست دارین؟
الحمدلله ما پیشرفتی خوب داشتیم، لیکن ای با مانا از این است که کار تکمیل شده و دیگه ضرورت به کار نیست. یک آغاز خوب بوده، کارهای ما ادامه دارد. چیزی که شما فرمودین واقعا که افغانستان در عرصه مخابرات ما اینطور فکر میکنیم که فعلا در منطقه پیش قدم است. طور مثال برعلاوه از اینکه افغانستان یک جغرافی بزرگ و مناطق کوهی داره، یک مملکت کوهستانی است، لیکن باز هم الحمدلله که بیشتر از 80% نفوس کشور ما تحت پوشش خدمات آمده و راستی هم که هنوز هم 15-20% نفوس ما نسبت به مشکلات گوناگونی که شاید پسانتر ما توضیحات بیشتر بودم هنوز تحت پوشش نامده. در پالی ازی البته ما فعلا شهر ما تقریبا این چیز است که در افغانستان آل دیگه کس نیست که تلفن نداره. به نظر ما تعداد تلفن ها در حدود 18 میلیون است و اگر ما اطفال در نظر بگیریم با ما نازیست که تقریبا اکثریت مردمی که از تلفن استفاده کرده میتونن آل تلفن دارن، لیکن این پیشرفت ها محدود است، کفایت نمی کنه. هنوز هم قیمت خدمات اینترنت بلند است و امی امکانات دسترسی به خدمات اینترنتی در کشور ما بسیار محدود است. در این عرصه البته گام بزرگی را که ما برداشتیم چند سال پیش فایبر نوری بود. پروژه فایبر نوری است که یک پروژه بسیار مهم ملی و زیربنایی است که تقریبا شهرهای تمام مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را تشکیل میده. سر از این پروژه بسیار کار شده و یک تعداد زیاد مناطق کشور ما فعلا از طریق فایبر نوری با هم دیگر وصل هستند و در این وقت کشور عزیز ما با ممالک همسایه پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان هم وصل است و با ترکمنستان شاید ما کار میکنیم. امین حالا تیم ما در سرحد است و ما امیدوار هستیم که در هفته های نزدیک ترکمنستان هم وصل شوه.
تاسو مخکې ویل چې افغانستان د موبایل ټلیفون په برخه کې د سیمې په هیوادونو کې پیش قدمه ده، مخکښ ده، لیکن مشته چې ځینو اوریدونکو ټلیفونونه کړی دي هغوی وایي چې د موبایل ټلیفون بیه په افغانستان کې نسبت پاکستان ته هم لوړه ده او هم کیفیت خراب ده.
په دې کې خوشک نشته چې نسبت پاکستان ته په افغانستان کې د موبایل د مکالمې بیه لوړه ده، لیکن د کیفیت په برخه کې شاید داسې نه وي چې افغانستان د پاکستان نه کیفیت خراب وي. زموږ ډېر وطنوال چې د نورو ملکونو څخه راځي همیشه دوی داسی وای چی د افغانستان د مخابرات کیفیت شده، خو پر صورت دا په دې معنی نه ده چې موږ دفاع کوو او وای چې 100% شده، موږ په دې لاره کې کوشش کوو چې د موبایل د خدماتو کیفیت نور هم لوړ شي. د بای په باره کې باید ووایو چې په افغانستان کې موږ په بایه کې مداخله نه ده کړې، پرېشي مو دي چې د شرکتو ترمنځ رقابت روان دی او د دغه رقابت په اساس سره بایه مخ په کښته کېدو ده. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې شپږ اووه اته کاله مخکې چې موبایل خدمات شروع شول، واقعا د موبایل خدماتو بیه ډېرې لوړې وې، لیکن نن د همدې رقابت په اساس د بایو د سطح ډېره راټیټه شوې ده. د شرکتونو بیه اوس د دوه نیمو او درې افغانو په منځ کې ده فی دقه، حال دا چې په شروع کې 15 او 15 نیم افغانۍ او یا تر هغه نه هم لوړه وه. بینلی مخابره چې یوه دقه په 50 افغانۍ یا زیاتې پیسې وې، اوس د 15 او 10 افغانۍ ترمنځ سړی کړی شي د دنیا ټولو ملکونو ته ټلیفون وکړي. دا رقابت روان دی. زه امیدوار یم چې په آینده کې به نور هم نرخونه راټیټ شي. راځو پاکستان ته. البته دا صحیح ده چې د پاکستان یا د هند په نسبت زموږ په مملکت کې بیه لوړه ده، لیکن دنیا کې ډېر مملکتونه شته چې د هغو په نسبت بیا زموږ په مملکت کې بیه ټیټه ده. نو دا د بیه د هر مملکت په شرایطو پورې اړه لري. زه غواړم که تاسو فرصت راکړئ دوه درې مهمو نقطو ته اشاره وکړم.
مهرباني.
یو خو په افغانستان کې ګورې برق یو مهمه موضوع ده. برق په ډېرو ځایو کې نشته او کدی هم هغه معیاري برق نه دی. نو زموږ اکثریت مخابراتي سیستمونه ټول په ډیزلي ماشینو باندې چلیږي چې هغه البته هم په بیه باندې تاثیر لري او هم ډېر مشکلات موجود دي، لیکن بیا هم د دغو مشکلاتو سره سره تاسو وګورئ د افغانستان په غرونو دشتو او لرو پرتو سیمو د غونډیو په سرو کې فعلا تقریبا 4500 ټاورونه ولاړ دي. دا ټول اکثریت په ډیزلي ماشینو باندې چلان دي. دومه مهمه موضوع چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شاید فرق وي، هغه د امنیت موضوع ده. زموږ شرکتونه د هر ټاور لاندې باید شپږ اووه اته لس نفره امنیتي نفر ولري چې د هغه محافظت وکړي. حال دا چې په هند او پاکستان کې دې شانو تظاهرات نشته او دا هم په قیمت باندې ډیر تاثیر لري. او دریمه موضوع چې هغه ډیره مهمه ده، حجم دی، هغه تعداد د خلکو دی چې د هر شرکت مشتریان دي. ګوري په هند کې تقریبا 1 میلیارد نفوس لري او زه خبر یم چې د دوی ځینې هر هغه لوی لوی شرکتونه هر یو تقریبا 100 میلیونه مشتریان لري. حال دا چې په افغانستان کې زموږ شرکتونه 3 یا 4 میلیونه مشتری لري، نو دا هم په قیمت باندې یو تاثیر لري. او څلورمه مهمه نقطه د وخت موضوع ده چې څه وخت موږ په دې کار باندې شروع کړی ده. په هند کې موبایلونو په 1995 کې شروع کړی و، په پاکستان کې په 1992 کې. حال دا چې په افغانستان کې زموږ د موبایلونو تقریبا اوس د ځینو شرکتونو 15 کاله کېږي، د ځینو 8 کاله کېږي، یعنی وخت هم ډیر کم تیر شوی دی. دا ټول هغه شیان دي چې په نرخونو باندې تاثیر لري. خو بیا هم زه ګرانو وطنوالو ته دا ډاډ ورکوم چې د شرکتونو ترمنځ رقابت روان دی او زه امیدوار یم چې قیمتونه نور هم راکښته شي.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی و چې اوس یې تکرار خبرې شي.
ډیره مننه وزیر صاحب. خبره دی ټولو دی بایو د قیمتونو و حلیم چې له فرات څخه ټلیفون کړی ویلو چې افغان بی سیم نه پیژم دی په وینا چې لوړه بایه زیاتې پیسې چارج کوي، د دې علت څه دی؟
او تشکر دی ورونو نه چې د مختلفو ولایتو څخه ټلیفون کړی او د فرا ولایت د ورور چې ټلیفون کړی او چې افغان بسیم بیا لوړه ده. ما خپل دوه میاشتې مخکې درې میاشتې مخکې د افغان بسیم یو نوی د بای یو نوی نرخ افتتاک چې په هغه کې افغان بسیم خپل بای اعلان کړل چې 2.99، یعنی په داخل د افغانستان کې هر شبکې ته چې څوک ټلیفون وکړي یوه دقیقه په 2.99 پوله به وي. نو افغان بسیم دا یو آفر لري. زه نه پوهېږم چې ولې دا ورور وایي چې دی په دقیقه کې 6 افغانۍ مصرفوي، خو هغه باید یو نمره ډایل شي او دغه کوم آفر چې دوی لري دا فعال شي. نو د افغان بسیم نرخ په افغانستان کې فعلا 2.99 دی. او بلملي مخابره کېدای شي 15-20 په هغه کې څه نشم ویلی. او دا دوم ورور چې روزي خان نومېده چې ویل چې افغان بیسیم نه چې ټلیفون وشي عربات او یا د عربان افغان بیسیم ته وشي د مقابل طرف ټلیفون څخه پیسې کاټ کیږي. زه فکر کوم چې دغه داسې امکان نه لري ځکه چې په افغانستان کې یوازې هغه څوک چې ټلیفون کوي د هغه نه پیسې اخیستل کیږي. هغه څوک چې مخابره ورته راځي ټلیفون ورته راځي هیڅکله د هغه څخه پیسې نه اخیستل کیږي. نو که چیرې دای داسې کوم شواهد لري چې دا کار شوی وي که لطف وکړي هغه ټلیفون نمره زموږ د اترا د ادارې د شکایاتو مرکز ته چې 999 دی هغه ته ټلیفون وکړي او هغه شماره چې دغه واقعیا پکې شوې ده موږ سره ثبت کړي. موږ ډیر علاقه لرو چې دا موضوع وڅېړو چې څنګه داسې کار شوی دی. د فرا ولایت څخه د فرا رود د سیمې یو ورور ټلیفون کړی و چې ځینې شرکتونه انټرنونه لري او ځینو ځای کې دوی مشکل لري. البته د انټرنونو مشکل خپل دی خو ټلیفون درلود دا د دې معنی ده چې د دوی په سیمه کې ټلیفون فعال دی. خو په هغه سیمو کې چې ټلیفون فعال نه دی موږ یو پروګرام لرو، موږ بودیجه لرو او امکانات لرو. موږ غواړو چې په همدې کال کې تیرو کالو کې مو هم کار کړی دی او په دې کال کې هم هغه کار ته ادامه ورکوو. په هر هغه سیمو کې چې ټاور نه وي اول ته خلک د خدماتو نه محروم وي چې هغه تقریبا 15% څخه تر 40% د نفوس تشکیلوي. په دې برخه کې موږ ډیر په جدیت سره کار کوو. د بودیجې کوم مشکل نشته، یوازې که مشکل وي په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې دي.
په تیرو کلونو کې ډیر داسې خبرونه خپرېدل چې انټنونه به د دولت وسلوالو مخالفانو له منځه وړل ویجاړولې، لیکن په وروستیو کې داسې کوم راپور نه خپرې شي، نه دی ورکړی شوی چې انټن د کوم ځای له منځه وړل شوی وي. بنان هغه شرکتونه چې د امنیت مسله مطرح کوي یو سیمه کې انټن نه نسبوي، فکر نه کوي چې هغوی به د دې لپاره انټن نه نسبوي چې ډیره ګټه نه ویني، نه په دې خاطر چې امنیتي ستونزه ویني؟
او دا خبر صحیح ده چې دوه یا درې کاله مخکې د مخابرات تاسیسات تر حمله لاندې وو. تقریبا په تیرو درې کالو کې د 350 په شاوخوا ټاورونه د مختلفو شرکتو په مختلفو سیمو کې یا سوځول شوي وو یا انفجار ورکړل شوی وو یا وران شوي وو، خو هغه اکثریت بیرته جوړ شوي دي. دغه پیښې اگر چې اوس کمی شوي دي خو بیا هم روانې دي، کمی کمی په هر دو درې هفتو کې میاشت کې په ځینو سیمو کې یو نیم ټاور بیا هم تر حملې لاندې نیول کیږي. دلته د نامنۍ څخه زموږ یوازې هغه سیمه کې د ټاورو باندې حمله نه ده، بلکې تر هغه سیمې پورې د انجینر رسول او د تجهیزات رسولو موضوع هم ده. موږ په دې برخه کې رښتیا هم ځینې ستونزې لرو په ځینو ولایتو کې. د مثال په توګه غزنی کې ډېرې سیمې دي چې همدا اوس غزنی ډېر مهم ولایت دی، لیکن متاسفانه دا سیمې تر پوشش لاندې نه دي. پخوا فعال وي، یو تعداد بیرته غیر فعال شوي دي. په پکتیکا کې ډېر زیاتې سیمې دي چې تر اوسه پورې متاسفانه موږ نه یو توانېدلي چې هغه فعال کړو.
البته اوریدونکي مو وایي په ټوله پکتیکا کې اصلا ټلیفون کار نه کوي.
یو څو ځای کې شته، د مثال په توګه همدا پکتیکا کې په شرنه کې ټلیفون فعال دی، البته هلته ځینې ستونزې موجودې دي. ارګون د پکتیکا یو لویه ولسوالۍ ده، هلته ټلیفون 40% فعال دی. نور خلا پرېږده، په انګوره ډکې چې د افغانستان سرحد دی د وزیرستان سره، هلته هم ټلیفون فعال دی. همداسې د پکتیکا نورې سیمې دي، خو هلته نور ډېرو زیاتې سیمې دي. پکتیکا تقریبا 19 ولسوالۍ لري، د هغه څخه یې صرف 4 یا 5 ولسوالۍ تر پوشش لاندې دي. نورې د همدې نامنی له خاطره مشکلات لري. نورستان کې همداسې مشکل لرو، کونړو کې مشکل لرو. خو موږ سږ کال د ملت د استازو سره په ولسي جرګه کې غواړو چې یو څو جلسې وکړو. هغه سیمې چې هلته واقعا امکانات شته موږ نه غواړو چې رښتیا لکه د تاسو چې وویل چې یو شرکت مازی بانی وکړي چې هلته نامنی ده زه نه ځمه. لکه تاسو چې وویل کله کله شرکتونه رښتیا هم نه ځي هغه ځای ته چې هلته د دوی تجارتي ګټې نه وي، لیکن موږ یو صندوق لرو چې د هغه صندوق څخه غواړو چې دوی ته سبسیډي ورکړو، تشویق یې کړو چې دغو سیمو ته لاړ شي. او د هغه صندوق د تشویق څخه په استفاده سره موږ په تیرو دوو کالو کې تقریبا 70 د افغانستان ډیر مهم ځایونه تر پوشش لاندې راوستي دي، خصوصا په شمال د مملکت کې لکه بدخشان، تخار، فاریاب، سرپل په دغو سیمو کې ډیر کار شوی دی، لیکن د شرکتو سره چې قراردادونه وشول د همدې تشویقي پیسو څخه چې دوی لاړ شي پکتیکا ته، نورستان ته، غزنی ته یا کونړو ته، متاسفانه په دغو سیمو کې موږ ډیر کم بریالی شوي یو، صرف یو ډیر محدود تعداد ځایونه فعال شوي دي. زموږ هڅې روانې دي او زه امیدوار یم چې د خلکو په همکارۍ سره او زموږ موږ وکړی شو چې کامیاب شو. د بودیجې د لحاظه کوم مشکل نشته، شرکتونه هم آمادګي شي. متاسفانه یوازې او یوازې دلیل چې ځینې سیمې د خدماتو نه محرومې دي هغه د امنیت موضوع ده.
بله وزیر صاحب محترم، شما گفتین که حملات بالای آنتنای مخابراتی نسبتا کاهش یافته نسبت به گذشته، علت تجزیه شما در چی میبینین؟ بعضا گزارش های هم به نشر میرسه که گویا شرکت های مخابراتی در یمی مناطقی که ناامن عنوان میشه به گروه های شورشی یا مخالف دولت و یا هر گروهی که هست پول میپردازند.
به نظر ما خوی تو شواهدی نداریم که شرکت های ما این کار بکنن، لیکن در قسمت از این که چرا آل وضع کمی خوبتر است، نظر ما ایست که خدمات مخابرات و این خدمات موبایل و این خدمات عامل منفعه است، بخاطر مردم است و مردم از این استفاده میکنن. و ما همیشه گفتیم که دشمنی به تاسیسات مخابراتی دشمنی به مردم است، چون کسی که زیاد متضرر میشه خود مردم کشور ماست. چون
شما هم همچون تلاش را برای انداختین تا ای که بتانین از امی مناطق قبلا نام گرفتین پکتیکا، غزنی یا نورستان، بتانین در اون مناطق آنتنایتان یا شما شرکت های خصوصی را تشویق کنین که امنیت نسبی برقرار شد تا اونا آنتنای مخابراتی خود را نصب کنن.
بله، از مناطق مختلف کشور ریش سفیدا و کلانایشان میان، همین مشکلات با ما شریک میسازن و ما زمانی که میگن که ما همکاری میکنیم، باز ما دمو دفتر خود ما شرکت ها را دعوت میکنیم، با همین کلانای قوم یک جای ما اقدام میکنیم. از امون خاطرم است که همین 3-3.5 ساعت جایی که تحت حمله قرار گرفته و تخریب شده بود، اکثریتشان دوباره با همکاری امی مردم محل دوباره اعمار شدند.
لقدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروگرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروگرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی و چې اوس یې تکرار خبري شي.
وزیر صاحب، کومه پوښتنه یې راو موږ یاداش کړی دی در پیاد بی کومه ربانی؟
تشکر. د لومړی پوښتنه دی ورور و چې ولې خصوصي کمپنۍ تاسې جوړ کړی دی، دولتي کمپنۍ ولې نشته؟ د دې ورور دې سوال په جواب کې باید ووایم چې فعلا د مخابراتي خدماتو 15 کمپنۍ دی په افغانستان کې، 4 خصوصي دي چې روشن، افغان بي سیم، MTN او اتصالات دي. یوه دولتي ده چې هغه افغان ټلیکوم دی. افغان ټلیکوم هغه کمپنۍ ده چې د دونیری فایبر، د ډیجیټل د شبکو او د موبایل خدمات خلکو ته رسوي. زه البته په دې اعتراف کوم چې متاسفانه لکه څومره چې خصوصي سکتور شرکتونو توسعه د خدماتو په افغانستان کې کړې ده، زموږ دولتي کمپنۍ افغان ټلیکوم خدمات صرف د 4 ولایتو په مرکزونو کې د خدمات موجود دي. متاسفانه د افغانستان په نورو سیمو کې د سرمایه‌ګذارۍ د محدودیت په خاطر د خدمات په د افغانستان په ټولو سیمو کې نشته. دوم ورور چې تماس نیولی و د کاپیسا څخه د الیسای ولسوالۍ یاده کړله چې هلته دوی غوښتنه د انټنو وکړله چې انټنونه کم دي او خدمات کیفیت دومره ښه نه دی، خصوصا د شپې لخوا. رښتیا هم کاپیسا یو د هغه ولایتو څخه دی چې کابل ته ډیر نږدې دی، لیکن متاسفانه په ځینو سیمو کې مخابراتي خدماتو لکه څنګه چې زموږ غوښتنه ده وده نه ده کړې. البته په دې ولایت کې هم ځینې سیمې کې ناامنۍ موجودې دي او هغه ټاورونه چې موږ یاد کړل چې کله کله حمله پو کیږي او سوځول کیږي، له دغو پیښ څخه یو ولایت چې په دې کې دغه کار شوی دی د کاپیسا ولایت دی. خو بیا هم موږ خپل کار ته دوام ورکوو او د دوی سره مو دا وعده ده چې موږ کوشش کوو چې د کاپیسا په ټولو ولسوالیو کې، ټولو سیمو کې د امنیت د موجودیت په صورت کې ان شاء الله چې تاورونه به جوړ شي او خدمات به ته خلکو ته ورسیږي. د غور د ولایت څخه یو ورور ټلیفون کړی و او دغه سوال پدې کې و چې څومره موږ په خپل تصامیم او کړنو کې مستقل یو او آیا موږ کړی شو چې په شرکتونو باندې فشار راولو. بله موږ البته د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې 100% استقلال لرو چې خپل تصامیم ونیسو. قوانین موجود دي، د سرمایه‌ګذاری قوانین دي، د مخابراتو قانون دی، د دغو قوانینو پروشنی کې موږ د شرکتونو سره چلند کوو. هغه تعهدات چې دوی کړی دي هغه 100% موږ کوشش کوو چې په دوی باندې تطبیق کوو. هر کله چې دوی کوم تخلف کوي د ورور باوریدلی وي چې د مخابراتو وزارت په دوی باندې جرمی وضع کړی دي او د دوی څخه جرمی اخیستی دي.
وزیر صاحب محترم، می باشم در صحبت و مداخله میکنم، قسمان سوال ابوالانوار یا نظرش بگویم قسمان طوری را مطرح کرد که گویا یعنی شکایتش از فساد اداری بود که آیا فساد اداری در وزارت شما وجود نداره که بالای این شرکت ها در موارد مشخص بالای اونا فشار وارد شود، جایی که شما باید فشار بیارین اونجا در اون قسمت ها با اون از مسئولیت قرار بگیرن و نتانین؟ بله
بله، نه ما ایرا بسیار با اطمینان کامل برای برادر ما اطمینان میتیم که وزارت مخابرات از 10 سال به این طرف در عرصه مخابرات واقعا که ما امکانات بسیار بزرگ داشتیم، شرکت های بزرگ در اینجا ما جواز دادیم، سرمایه‌گذاری کردن در بالای از تمام فرکانسی های رادیو و تلویزیون هم از طریق وزارت ما اجرا میشه، لیکن تا امروز کدام اتهامی بالای وزارت ما در مورد ازی که در اینجا فساد باشه الحمدلله موجود نیست. خب در هر اداره میشه که بعضی مشکلات باشه، فسادای یگان موضوعات خرد و ریزه باشه، لیکن طور عموم ما در مقابل این شرکت هایی که از ما جواز دارن و خدمات به مردم عرضه میکنن بسیار با وضاحت میگم که بسیار سربلند هستیم و هیچ گوشی از یا کدام
چیزی دولتی شرکت افغان تلیکام دا وده نکوی نپراخیشی دا پی شکل سره دا خصوصی شرکتونو تا امتیاز ورکول ندی. ستاسی وزارت نسبت هر بل وزارت دیر آواید لری، مخکم زمو جاوریدون کدی مسئله تی اشاره وکره چه آواید هم زیاد لری، بیاولی دیدی شرکت دا دی فعالیت ساحه نپراخوی؟ که فعالیت ساحه پراخه نکنو چوک نگواری چه مشترک شیدی دی شرکت؟
دا خبره صحیح ده چې موږ ډیر عاید راوړو دولت ته، لیکن دغه دولت دغه عاید د مخابراتو وزارت د دې په مصرف کې تصمیم نشي نیولی، ځکه چې دغه عایدات ټول ځي د مالیه وزارت ته. لکه څنګه تاسو ولیدل څو ورځې مخکې یو محفل نیول شوی و چې د دولت عاید تیر کال 100 میلیارد افغانۍ ته ورسېده، په هغه کې تقریبا 10% سهم یعنی 10 میلیارد افغانۍ یا تقریبا 200 میلیون ډالر عاید د همدې ټول عمومي عواید دولت د مخابراتو د سکتور څخه و. لیکن دا پیسې وزارت مالیه ته ځي او وزارت مالیه به د بودیجې د لارې نه تصمیم نسی چې چاته یې ورکړي. متاسفانه چې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې شرایط داسې دي چې ټول وزارتونه انکشافي بودیجې ته ضرورت لري، په همدې خاطر دولت دې شرکت ته لکه څنګه چې موږ غوښتنه ده او لکه څنګه چې ستاسو نظر و چې په دې کې زیاته سرمایه‌ګذاري وشي، د پیسو د کمبود په اساس موږ متاسفانه نشو کړلی چې په افغان ټلیکام کې د موبایل په برخه کې دومره سرمایه‌ګذاري وکړو. هر یو خصوصي شرکت نن په افغانستان کې تقریبا د 300-400 میلیون ډالر ترمنځ سرمایه‌ګذاري کړې ده. زموږ عمده سرمایه‌ګذاري د افغان ټلیکام په چوکاټ کې د نوري فایبر په برخه کې ده او د ډیجیټل د شبکو په برخه کې ده. د موبایل په برخه کې شاید زموږ ټوله سرمایه‌ګذاري 50 میلیون ډالر وي. نو په همدې خاطر زموږ سرمایه‌ګذاري چې 50 میلیون ډالره ده، د خصوصي شرکتونو چې تقریبا د 300-400 میلیون ډالر ترمنځ هر یو شرکت
په دې برخه کې یو اصل شته، کله چې څوک په یو برخه کې رقابت نشي کولی بیا هغه میدان پرېږدي. نو بهتره نه ده چې دې بخزان خلاص کړي، یوازې پم دا نوري فایبر وساتي او ټلیکام وساتي، ځکه چې د موبایل په برخه کې له خصوصي شرکتونو سره سیالي نشي کولای او 50 میلیون ډالر ماسي په مصرف دي.
او نه خو بیا هم یعنی افغان ټلیکام په خپل پښو یو ولاړ شرکت دی فعلا رښتیا هم چې د نوري فایبر په برخه کې ډیر ښه عاید لري تقریبا د کال د میاشتې $15 میلیون موږ اوس فعلا د نوري فایبر له طریقې عاید لرو لیکن د موبایل په برخه کې که څه هم ګټه ډیره نه ده لیکن بیا هم د دې لپاره چې په ځینو مهمو شارو د افغانستان کې خصوصا په ولایتو کې موږ باید موجود وو ځکه چې تاسو د مثال په توګه تیر کال په هلمند کې داسې وخت راغی چې خصوصي شرکتونو شبکې وتړل شولې لیکن په هغه وخت کې همدا افغان ټلیکام و چې بیا یې هم د هلمند د لشکرګاه په ښار کې خدمات عرضه کول نور یو څه خدمات د افغان ټلیکام زموږ د دولت لپاره د مسؤلیت د لحاظ ډیر مهم دي دا چې نن دومره کامیاب نه دی دا مونږ نه لري چې یعنی په آینده کې هم نشي کامیاب دی موږ ځنې طرحې لرو چې غواړو چې د افغان ټلیکام د موبایل برخه قوي کړو